Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن چهارشنبه ده. د مریض 1499 د ثور ولسمه او د میلادي 2000 شلم د میش په ژمنېټه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د ایران په پوله کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشی کړی دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپاهي پاسداران درې غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. طالبانو د شلتنه دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنه نن په کندهار کې خوشی کړی دي. خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته امنیت قومندانۍ وویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشی شویو بندیانو شمیر 122 ته ورسید. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 1500 طالبان خوشی کړی دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بندیانو د ژمنې هم خبرې کړي چې بیا به د جګړې لیکو ته نه ځي.
انا محمد جن ولز سید فدان ولادت عبد الله حال د کندهار ولایت جړی ولسوالیم. الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو.
نوم محمد انس رئیس ولزوی د خوست ولایت سوبره ولسوالی سره وی کړو چې دغه د رسول په برسه کې ان شاء الله د دې کو
ما صابر استنا ولایت سرپرست استنا ولا جنگ نه کړنګا سرخو بس.
د فبروري د 9 نیټې له توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15000 طالبان خوشی کړي او طالبان شاوخوا 1000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بیرا لاین سره کتلي دي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډه ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتولو مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږي د مشي صلاحیت سپارل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د خبرو شوی شمیرو لمخي په افغانستان کې د سه شنبه تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3240 تنو ته ورسید او د دې ناروغي له امله 15 نوي تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو غوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بشري نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. لبل خو په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې پرون اعتراضونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې ووژل شو، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روان و چې وسله والو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه، او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و، اعتراض کوونکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. امام علی رحمان د سه شنبه په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دند سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال جنوري را پدې خو د روغتیا وزیر وو، ولې له وزارت لری شو. څلور 50 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 203 نیوي رسیدلی دی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسله والو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولي ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبري آژانس چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړه چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم آژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیوان دره په شارګوټي کې چې د عراق له پولي نږدې شپېته کیلومتر لری دی وژل شوی دی. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دی ورکړی شوی. په دې سیمه کې کله ناکله د ایرانی ځواکونو او کورد بلتون غشتونکو یا هم د داعش وسلوالو ترمنځ جګړې کیږي. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:00 شوی. د روانه خبری مجله په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې کې د اقداماتو په موخه لازمي پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالیو صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لورې د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی دی.
دغه پیښه نه بعد یو د قانون د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو تناسي خپلوونو تناسي چې دسه نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټیا رکی.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت گزار ورکړی، خو پاکستان تر نورو ډیر خراب کړی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسکونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هری رود سیند ته غورځولې دي. په دې پیښه کې د لسکونو افغانانو د وژل کېدو ادعاوې شوې دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅه وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایرانی چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی ترڅو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څېړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تراویا پورې افغان پناه غوښتونکي تیره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخ ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي رډو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لورې د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک ګڼي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له دا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی وو او لیکلی وو هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټلیګراف رسپانې په خپل ورستې غړنه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي د کرونا وایرس په خاموشي په افغانستان کې خبريږي. د رسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمیښت کې څرګند شوې چې له هرو درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دي. د شمیرو ویرا وندخنه پیدا کړی چې د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نور خبري داد مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ازمیښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوی او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولې چې خلک باید بیدار او خبر ووسی او په دې برخه کې موثر ګامونه پورته کړي. رسپانه وایي افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي. سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي. هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولی ولیکي دا دی موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. د خبرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پریمړ شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم سل تنه خودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خبرونې په وینا د دې ناروغي په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بیلابیل لارې موجود دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري آژانس دي نور هم خصوصي رسنی دي چې تبن په دې برخه کې د حکومت ناکامۍ ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکړي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې لاتیا او زیاتې خصوصي تلویزیونی شبکې 200 رادیوګانې او شاوخوا 300 ورسپانې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلې دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بله سرچینه هم د آنلاین ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو پر رسولو کې ډیره مرسته کړي. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
د لغمان کروندګر وایي د نامعلوم دښمن لخوا سمرت د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو لویری اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي د لغمان کروندګر د شپې لخوا سم خوب نشي کولای ځکه چې هر شیبه په ویر لري چې څوک به راشي او باغ یا کرونده به ویجاړ کړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د لغمان اوسیدونکو وایي چې لتیر دوه میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوی پټی لمنځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکو وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق قزادی راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بول او شي او هغه شي داغه د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغه هغه تلی هغه پیسې هغه وخلی سره ورکی ورته او هغه چې سمر در تیږي سمر نو مخ کې د ظالمان بے رحم خلق ارکئی دولت نه دا غختنه دا چې دغه جدی سیړنه وکي.
دغه پیښنه بعد یو دیقانم د لغمان خوب نه لري ټول شپه د پټیو تناسي خپلونو تناسي چې د سنچ نن شپه یا سباش پر راشه او د دویم د بوټي ارکئی او د رومیانو یا د بادرنګو بوټي او باسه او پټی کې ورته ورته نو د دیقانانم خوب نشته دا ټول هر یو دیقان ناز خپل پټی ته نو د حکومت نن بیا دا جدی غختنه چې دغه خلک گیر کې خپل ذاته ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې پاتويشته منېټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ دی اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروند لمنځه یوړ چې لا یې هم عامل نه دی موندل شوی. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تیرې وري میاشتې په 12 منېټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د اوسیدونکو حاجی دورانی د میولرونکو بوټو د بنشاو خو څلور سوه میولرونکو بوټي ارکړي وو چې عاملین لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډیره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتی او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میولرونکي ونی بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاری او خاموشۍ په ګټه اخیستنې لمنځوړل کیږي چې له کبله د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکو اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کاروانګرو اندیشنه اوریدله. اوس هم په شمال کې د غالی اوبدونکو اندیشنه واوري. د افغانستان په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالی اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالی اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د نه صادرېدو، د لوړو تعرفو د وضع کېدو او همداراز ګاونډي هیوادو ته د غالیو قاچاق د دې سبب شوی چې د غالی اوبدل کم شي. ل مزار شریف څخه د ازادي رادیو د خبريال مجيب رحمان حبيبزي راپور واوري.
په شمال ځون کې د غالي اوبدن کوټول نه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالي اوبدنې د صنعت د لمنځتلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالي اوبدن کوټول نه مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشټون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیکت او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متره مربع غالۍ اوبدل کېږي، چې له اویا سلنې څخه زیاته برخه یې شمال ځون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید دا سطح اوس مهال تر 500 سلنې زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیاتې تولیدي کارخانې چې په شمال ځون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او د صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال ځون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیکت او همداراس د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپایي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایرانی پوځي سرتیری وژل شوی دی. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه یې نیولې ده. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته هم دې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سیشن بی په سهار وشوه. دا پنځم ځل دی چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایرانی ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا ژانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په روسیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایرانی پوځیانو، د سوریې د دولت پر سنګرونو او شیعه ملیشو کړې دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایرانی ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کورونا ویروس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې همسکی د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنی تره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کرونا د اوبا خپریدو په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولې او لدی په لور ډیرو هیوادونو ته د میلیارډونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کرونا وایرس له خپریدو مخکې هم ډیر کمزوري شوی وو، هڅه کوي لدی فرصت د خپل ځپل شوی اقتصاد درغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کرونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کرونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلې دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پانګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ رادیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کرونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. خغلی نادر وایي چې پاکستان له کرونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالره پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کرونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون مازیګر لیکلي چې شلتنه نن په کندهار کې خوشی کړی دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کرونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې په کې راغلي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه کړي دي. او د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمان ثبت شوې.
دا ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
زما نوم شربت خان.
کاریګری؟
راو کاریګرم.
څه کارونه تر سره کوي؟
دا دیاړی میاړی کوم شي نشته.
نه نه، دیاړی په سیرا وتلای.
او نن دیاړی په سیرا وتلای.
اب کار دې پیدا کړ؟
نه پیدا هم نه.
اول لامل څه دی ول دې پیدا نه کړ؟
لامل دا غل چې دا غل مرض لپاره وس خلک ټول په اندېښنه کې دي، بس جنجالونه لري ټول. مس کاروبار نه شو مړي ډوډۍ پیدا کیو بچی ته. کور دې پیدا شي. کوي کني شي بس یو ته ځو. ثاني نن دا پیدا کوم دا خورو خلا.
څو ورځې کیږي چې ته کار تر وتلای مګر کار دې نه دی پیدا کړی؟
دا پینځم اور د شراوت هم کارونه پیرا کړی.
ا ماشومان لري؟
اولن
څو ماشومان لري؟
پګ ماشومان لري.
اها، بیا چې کوم ورسته دیاړي پیدا نه کی مزدوري پیدا نه کی په هغه ورس باندې څه کوي؟
څه کو بس خو ته هله کو نو سبو مزدوري مزدوري اور دوی شي دوار دی نه بس غیر دوا خالي ک پیدا نشي. خدای ته صبر کو نو سبو نو سنشتره ته وسیله مسیله نه ځای دی. خدای
د سیم کله شي ودی چې هیڅ کار دی پیدا کړی نه او د شپې د پاره مو هیڅ د خوراک د پاره څه نه لري.
اولن ډیر راغلی
ماشومان مو بیا نه پازابوي
اولن نه ماشوم خو غواړي مجبور قرض پور بکو پیرا کوي بر کوي
چیرته ژوند کوي
دا کارتینو سره تفای
دلته کور خپل ده
نه نه کرای باندې
څومره کرایه ور کوي
3000
د ناروغي نه نه ډاریږي اوس دینه د سکه اغوستي دي او نه د ماسک چواله ده فکر نه کوي چې ناروغي بده ونيسي
ولا ناروغي کني سي نه نيسي ولګم نه کوي ناروغي کوي کني ولګم نه کوي
اوس دا تقریبا نه وخت ده او تاسو کار نه ده پیدا کړی تر اوسه پوری کور ته چې زی څنګه میرمن او اولادونه مو څه درته وایي یعنی دا غوي عکس العمل وتی
عکس العمل به نو وس سوي لاټ وس وي سره غلي کنه دا غلي نشته نو به تر غلي کور د خپل
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ